سلامونه ستړي مشي دا سهار اته بجې دي تاسې مخه کلا ساتي رډي نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه د ازادي رډیو فرهنګي مجلې ته ځنګړې شوې ده. یا په مخنې سره وروسته به د خپرونه پیل شي. په هغې کې به بیا تاسې ته اعلان وکړو چې کومه خپرونه ده او په کوم موضوعاتو په کې خبرې کېږي. نیمه نړۍ او ازادي اورېدونکي پروګرامونه دي چې دا به وروسته درته ولرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې 12 کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسی روغتون په بیان کې ویلي چې دا 14 پرون د ګرشک ښار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي چې 14 ټپیان شوي د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته وړل شوي چې د 50 تنو وصیت نازک دی. د دې روغتون د افغانستان د څانګې مشر دایژن پاینک ویلي وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د 14 علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبان حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. د 14 مسؤلیت هم کومې ډلې په غاړه اخیستی نه دی. امریکایي وګړی جورج ګلزمن چې د پنځمې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینو امریکایي رسنیو بېګاه هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوتکې د ښکته کېدو او د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلی او له دې چې خوشې شوی دی د ډېرې خوشحالۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوی له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوی د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوی کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بایلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل ول. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له هم د افغانستان د ټولو وګړو له درې یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په ویډیو پیغام کې د سمنک د جوړولو د څرنګوالي په اړه دا ویلو سربېره زیاته کړې. داسې مهال چې ډېر افغانان د سمنک په پخولو سره نوروز لمانځي، د افغانستان له درې یوه برخه وګړي له لوږې سره کړېږي. د WFP پیغام زیاتوي چې اوس مهال اړمنو کورنیو سره د دې سازمان مرستې له هم دوام لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون دور لګیدنې له کبله ځنډیدلې وې تېره شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون بیا بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیرته فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کېږي، د پنجشنبې په ورځ په کې د اور لګیدنې له کبله په سلهاو الوتنې وځنډول شوې. ټاکل شوی وه چې پرون د هیترو د هوایي ډګر له لارې 291 زره مسافر په الوتکو کې سفر وکړي، خو له اورپیخې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې ښکته شوې. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په یو دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمینه بینکاک کې وشوه چې 0-2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. په عین حال کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د متحده عرب اماراتو په وړاندې خپل لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د وو پر وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به نن د ایران د لوبډلې او د سه شنبې په ورځ د مارچ په 15 به د انډونیزیا له لوبډلې سره مخامخ شي.
نیما نړۍ سره به میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان او ماښام کې ټول را تیار شي نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن امدا موضوع تیرو ملکی هم وکری قدر من ارتون کو دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاشت ده پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کبی چی لبل ار وقت سخ زیاد خ چلند بکری لبی وزلو سرم راست بشی او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړی. خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قار سوي دي وښلي دي اتا دوی ته دا لازمه نه ده. هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټولو بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څه ملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي کله چې دا ودی نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا پروژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق با ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دیګ کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلاً کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلاً د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چغې وهي که روژه کې یو شی مثلا لږ اندک ناوخته شي نو ډیر بد حال اچولې وي او روژه ماتي باندې څوک نه پوهېږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خو ستونزو سره ډېرې مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه له خپلو مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي په روژه کې، هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم د لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مېرمنې بېچاره ګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیګ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي، ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده، په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې میرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلن ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کیږي.
تاسو خپله یو میرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دته بدې خبرې کوي، دا وهي بد څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي.
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویوي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویوي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه که یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا په روژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، نه دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هم هغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغان سان کې ډېر خلک د ژوند لپاره ډېر لند فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غي نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو خبرو مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي کنه، نو باید چلند ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والله ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ نا وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی، ان بل وایي چې ما په ده باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي، نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده؟ هغه هم روژه نیولې ده. په تیار سټه باندې راځي، دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده، درې چنده، پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی. ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چېږي؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي
توکو باندې روک دیدی دوی هغه پروژه کې خپل نشئی توکو ته نشی رسیدلی دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازدیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږ دي هم نه چې ولا سړی دې روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشئی توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په میرمنو باندې وباسي. سره داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، اخر خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټکوي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړه، خندا دا په ځینو نارینهو باندې بد لګي. هغوی به چون نشئی توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو. څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کیدای شي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن یو کار وکړي، زه منډه کوم سه دوام کار وکم، کاغه دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو وېد کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له میرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړکی ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته تیار کوم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید په ټولنه کې خپل میرمنو سره کوم.
بله، اوس یې په ګټو باندې خبرې راته وکړئ. کله چې تاسو له خپلې میرمنې سره په هر کار کې مرسته کوئ، څومره کورنۍ ژوند خوږ مخته ځي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاڅېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بېخوبۍ احساس کوي ته پاڅې کې پیشلمی تیار کړي، هغه په قطر پاڅې چې راځي پیشلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت داسې شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما میرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چې تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدای ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو درکول کیږي.
ډېره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تریخ چلن منه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او ناعدلانه عمل دی چې نه یوازې له دیني او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دا د کنترول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 تربیه پر زی کچی است. الله مو مال او ملگری.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي، کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر داده زه خوایم چې دغو موقتی ګټو ته به نه ګورو. یو څه تکلیفونه چې په ځان باندې تیر کړو، موږ افغانان الحمدلله غیرتي خلق دي، د خپلو مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپله یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه به خلاص. نړیوالې مرستې چې دي سیده په ظاهرا به یو څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او وسایل لري، خپل دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلي. ځکه هېڅ یو موسسه، یو هېواد هم بې حده په یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي، د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. ما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبانو ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوالې مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنې ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت یې، نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه، نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګو کې در به دره وه، نو اوس یې هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شیان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هېچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. محمدی یم د هلمند نه، نظر در سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپلي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال ودې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. اللهم وسلم. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه وي، ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او ډېر خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار او د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي وو، خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي موږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو لپاره، د سیلابو لپاره، په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي، هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتی قرارې دا من د خیر و خیراتی ملګري شي دي. خپله شش پی ورځې په خیر تېرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رالو چې موږ د تذکرې مو د هرچې دي او په مربوطه خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو. وادې ورېدل او کنه مځکې مو د هرچې په دغه د تذکرې مو د هرچې دي. موږ پر سرحد پرتو یو. موږ دا مشکلات رالو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو هفته نه جمعه 1500 کور دي ورور نه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشر شته یوه خبر څوک نه اوري او سړکان مم داسې در بدر دی خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تیر سو وروره ګوره موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ باستئ. شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عمارت چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته یې پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړې مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرښې په یې غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي و هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبختانه د تعصب سره هیڅ نوره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایده چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته. خنو چې ته ما پوسټي جوړول ته نه پریده ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پریده او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازی او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي وخت رسیدل دی یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزو سره لدې چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را ما سکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ پو کردار باندې عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه مودا وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکرات او تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناسم زه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټه جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي چې بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه هم تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي مرد ده که په تیر کې جمهوریت و که نور ده د هغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټولو نه ول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داسې یو چاپیریال داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه وړاندې کوی شي د رسمي کرښې دغه د فرضي کرښې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوي و د انګریز لخوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده دا تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نوه آمادګي دواړو خواوو نشته ورته پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت روان د مخامخ ده باید په هغې باندې کار وکړي
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي ورته وشماری وای ما 0 و 5 یا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم صفر دوه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر وازیا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا اوه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسی جوړ یاست په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم: 00905342 2 شمیره یو ځل بیا تکرارم: 00905342 2. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹولہ کرکون کو ریڈن کو سلام من وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله کو. سم چیرې د ورکو عزیزان خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شر کی. مژ یو دوست ورک دی تر لاس کال څوار لاس کال عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي: 0 0 5 0 8 2 5 0 0 0 5 0 0 8 2 5 0. کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څو پاړه معلومات لري زما سره بیا ژغیر پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ور سوالیت خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کورونا درکه سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا وخت موږ کوله مرجو سوالی کړی د مرجو سوالی ستل دی. آیا یو کف دغه معلومات لري په دایش ماجی مر سره څنګه وي؟ صفر وا ات دعا څلور نه ات صفر څلور وا د دنوم واستنې د سناجان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي روړ دی د جنان اکازوي دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 ډیر کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 ډیر کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د له غمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روخ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 8 تکرار 0 85 15 80 1 0 8 نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چېرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حقله باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقه دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 6 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوریدونکو ورسوي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جملا محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي وو. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا ل خپلو همکارانو د طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ہر وقت خیال تیز ہوں